وخت افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مزنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې سپینه مانی وای په افغانستان کې روسي تروریستي حملې څرګندوي چې په دې هیواد کې جګړو څومره زور اخیستی دی. سپینه مانی ټینګار وکړ چې د امریکا او ناتو سرتیري له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته ژمن دي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په هیواد کې فساد په هغه کچه نه دی چې نړیواله د هیواد سره خپلې مرستې بندې کړي. پر دې او پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره د خبرونې په 2 نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خپرو. خو خپرونه له معمول سره سم په خبري سرویس سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې ملګري ملتونه وایي اروپا ته په وروستیو کې ورغلو پناه غوښتونکو کې اکثره ماشومان او ښځې دي. د عراق کردستان اداره د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کوي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، صفی الله ستانکزی به د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کړي.
سلام ده خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې وی غونډې ته وویل ډیر ژر به د کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو ښاروالیو ته صلاحیتونه زیات کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له تروریزم سره د مبارزې او ځینو نورو سیمه ییزو مسایلو پر سر د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ. او د افغانستان د خاري پراختیا وزارت وایي قطر د شهیدانو کورنیو ته د کور جوړولو او رغنیزو پروژو په برخه کې 130 میلیونه ډالر مرسته کوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی ډیر ژر به د کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو ښاروالیو ته ډیر صلاحیتونه ورکړي. ښاغلی غنی دا خبر نن په کندهار کې وی غونډه ته وکړه او د هغه ولایت امنیتي مسولینو د امنیت لا ټینګښت ته وبلل. افغان ولسمشر نن سهار د کابینې له یو شمیر غړیو او د پارلمان له ځینو استازو سره کندهار ته تللی و چې له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره خبرې وکړي. له دې مخکې هم ولسمشر غنی ولایتي سفرونه کړي وو چې عمومي وضعیت او امنیتي حالت یې ارزولی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له تروریزم سره د مبارزې او ځینو نورو سیمه ییزو مسایلو پر سر د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ. د ملي امنیت شورا ویاند او مطبوعاتي سلاکار تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دا د ورځنی سفر د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په بلنه کړی دی.
هدف د دې سفر دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا، د ترهګرۍ پر وړاندې پر مشترکې مبارزې او همدارنګه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو په چوکاټ کې د ترکیې جمهوریت د مرستو پر دوام خبرې وشي.
خغلی غورزنګ زیاتوي د ملي امنیت سلاکار په دغه سفر کې د ترکیې له جمهور رئیس، د هغه هیواد د کورنیو او دفاع وزیرانو او استخباراتو له رئیس سره وګوري. خغلی اتمر په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي او د سیمه ییزو ستونزو او همکاریو په برخه کې ترکیې چارواکي مرستو ته هڅوي چې تر دې مخکې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره مرستې او همکاري کړې دي. د افغانستان د خاري پراختیا وزارت وایي قطر د شهیدانو کورنیو ته د کورونو د جوړولو او رغنیزو پروژو په برخه کې 130 میلیونه ډالر مرسته کوي. دغه مرستو تفاهم لیکونه نن د خاري پراختیا د وزیر سید سعادت منصور نادری او د قطر د یوې خیریه مؤسسې د رئیس شیخ علي عبدالله ابن ثانی لخوا لاسلیک شول. د خاري پراختیا د وزارت معلوماتو لمخې د قطر غرافه خیریه مؤسسې تر دې مخکې هم د جمعتونو، روختونونو او دینی مدارسو په جوړولو کې مرستې کړي. ورسته خبر ده چې اروپایي ټولنه وایي د سیمه ییز حکومت لې نوې پروژې به د 2.3 میلیون ډالر په ارزښت په افغانستان کې پلي کړي. د دې ادارې په یو بیان کې نن راغلی چې دا پروژې په ډېر لسولیتونو کې په 22 ښاروالیو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي صندوق د پروګرام لاري د اروپאי ټولنې په مالی مرسته په راتلونکو 3 کلونو کې پلي کیږي. په دغه پروژو کې د والیانو د دفترونو، ښاروالیو د ښاروالیو د اوایدو د زیاتوالي، د مدني ټولنې د نظارتي صرفیت د لوړولو او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ درې د پالیسیو لپاره پراختیا سره لازمي مرستې کیږي. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه اسمت ساروان در اوروي.
ملګر ملتونه وایي له تیر کال راهیسې چې د مهاجرو بحران پیل شوی د لومړي ځل لپاره اروپا ته تر نارینه او ښځې او ماشومان زیات دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ادارې یونیسف د راپور لمخې د ترکیې له لارې یونان ته د اوښتو پناه غوښتونکو او مهاجرو په سلو کې نږدې 6 ماشومان او ښځې دي. د دې داسې ښکاري چې د تیر کال د جون له میاشتې را په دیخوا په دې برخه کې لوی بدلون راغلی دی. همغه مهال په سلو کې 3 مهاجر لویان او یوازې په سلو کې 10 تر 18 کلونو کشران ول. په اروپا کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د بحران لپاره د یونیسف ځانګړي همژغونکي ماري پیری پویریرر نن چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل ماشومان او ښځې اروپا ته د سفر په لړ کې له لا زیات خطر سره مخامخ وي. د جنوري په 1 د اروپایي اتحادیې د قانون د اجرا د همکاري ادارې یوروپول وویل لږ تر لږه 10,000 بې سرپرسته مهاجر ماشومان په تیرو 2 کلونو کې په اروپا کې وروسته له دې بې درکه شوي چې په دولتي ادارو کې ثبت شوي وو. عراقی چارواکی وایي چې په فلوجی ښار کې په 10,000 عام عراقیان د خوراکي موادو او درملو له سخت کموالي سره مخامخ دي. د انبار ولایت د فلوجی ښار د اسلامي دولت یا داعش مضبوط مرکز دی، خو د عراق د امنیتي ځواکونو له لوري محاصره شوی. د انبار ولایت والی سوهایب الراوی د امریکا په مشهد داعش پر ضد له جنګیدونکو ائتلاف څخه وغوښتل چې د ملکیانو لپاره له هوا څخه بشري مرستې وغورځوي. راوی وویل دا د فلوجی شاریانو ته د مرستې رسولو یوازینۍ لار ده. د اسلامي دولت یا داعش ډلې فلوجی شار ته پتلون کولارو کې ماینونه ایشي او خلک نه پرېږدي چې له ښاره ووځي. د انبار والی الحدیث تلویزیون ته وویل هیڅ ځواک شارته ننوتی نشي له دې پرته چې الوتکې د هوا له لارې مرستې ورسوي، بله لار نشته. فلوجه په انبار ولایت کې ده او له بغداد سره 50 کیلومتره واټن لري. عراقي رسنۍ وایي چې په دې ښار کې یو شمېر کسان له لوږې او د درملو د نشتوالي له کبله مړه شوي دي. د عراق د کوردستان د سیمې مشر پرون د خپلواکۍ لپاره د داسې ټول پښتنې غوښتنه وکړه چې نتیجه یې لازم الاجرا نه وي. مسعود بارزانی وویل هغه پولیس چې د سیمې کوردان د یوې پیړۍ لپاره سره جلا کړي دي لویه تېروتنه ده. بارزانی په خپل ویبپاڼه کې ویلي هغه وخت راغلی او حالات اوس د کوردانو لپاره مناسب دي چې د خپل برخلیک په باب د ټول پښتنې یا ریفرنډم له لارې پریکړه وکړي. د په عین حال کې ویل د دې ټول پښتنې معنا دا نه ده چې پر اساس دی د خپلواک دولت اعلان وشي، خو له دې لارې به د خپلواکۍ په اړه د کوردانو نظر څرګند شي او د کوردانو سیاسي مشان به دې ته متوجه کړي چې په مناسب وخت د خپلو خلکو اراده اجرا کړي. د مصر یو هوایي شرکت له روسیې لس جټ الوتکې اخلي. د روسیې د سوخی ملکی الوتکو له شرکت سره د مصر د لیژر هوایي شرکت په دې سودا کې د 2 هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ لپاره د توریستي ادارې جوړول هم شامل شي. مصر ته د روسیې د الوتکو تګ د تیر کال د اکتوبر په 1 د 14 په نتیجه کې د سینا پر ټاپو وزمه د روسیې د یوې الوتکې له لوېدو وروسته ودرول شو. پدغه پېښه کې په الوتکه کې 244 تنه سپاره ګرځندویان مړه شول. د مصر لیژر خصوصي هوایي شرکت په لوبړي پړاو کې 4 روسي سوخوي جټ مسافرونکو الوتکه اخلي، خو د شپږو نورو د رانیولو په برخه کې هم د تفاهم یادښت لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګه یو طرح تصویب کړ چې پر اساس به د ایران پر ضد بندیزونو د لغوه کولو په باب د ولسمشر باراک اوباما کار سخت شي. د طرح ته د استازو د جرګې 246 غړو مثبت رای ورکړې، خو 101 نورو رد کړې ده. ولسمشر اوباما مخکې خبرداري ورکړې و چې کله پریکړه په مشانو جرګه کې تصویب شي نو ویټو به کړي. او د امریکا روغتیایي چارواکي وایي د زیکا ویروس لومړنی مورد په ټکساس ایالت کې تایید شو. ویل کیږي چې دا ویروس د جنسي مقاربت له لارې خپري شي. د خبر د زیکا ویروس په اړه اندیښنه زیاته کړې ده.
خبرنامه ازادي رادیو اوریدل کې غوړی به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې سپینه مڼه وایي په افغانستان کې د نام نه زیاتوالي ته په پام سره د وسلوال طالبانو په وړاندې جګړه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې علي اداره وایي چې په هیواد کې فساد په هغه کچه نه دی چې نړیوال د هیواد سره خپلې مرستې بندې یا کمې کړي.
فساد اداری به او اندازه نیست که ای باعث ضایع شدن مکمل کمک های کشورهای اروپایی و یا سایر نهادهای بین المللی شود.
د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د دې ولایت د قیمتي ډبرو پر کانونو د نفوذ له لارې غواړي ځان له مالي پلوه اکمال کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره هڅې تیزې کړي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو او د اساسي او بشري حقونو 2 پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. سپینمنې وای په افغانستان کې وروستۍ ترورستي حملې څرګندوي چې په دې هیواد په دې جګړه ځپلي هیواد کې امنیتي ستونزې څومره زیاتې او پراخې شوې دي. سپینې مڼې ټینګار وکړ چې د امریکا او ناتو سرتیري له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته ژمن دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل چې د کار موده یې پای ته رسېدلې د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په دې هیواد کې روانه جګړه له لاسه نه ده وتلې او خوشبیني څرګنده کړه. په دې اړه نور جزئیات د فرش جلال زی په راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي چارو مسؤول جاش ارنست پرون ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ تروریستي حملې څرګندوي چې دا هیواد لا هم خطرناک ځای دی. په دې هیواد کې زیاتې امنیتي ستونزې موجودې دي. په ځانګړي ډول په کابل کې پر پولیسو وروستیو حملو د امنیتي ستونزو جدیت څرګند کړی دی. جاش ارنست ویل افغان امنیتي ځواکونو څه باندې یو کال مخکې د امنیت مسؤلیت واخیست او څرګنده شوه چې دا یو ډېر ستونزمن کار و، ځکه افغانستان یو ستر هیواد دی او په دې هیواد کې میشت افراطي وسلوال د امنیتي ځواکونو په وړاندې په جنګ کې ډېر مهارتونه لري. خو د جاش ارنست پوینا د افغانستان امنیتي ځواکونو په تیر وکال کې لشتلوجه دا څرګنده کړې ده چې د خپل هیواد لپاره جنگ ته څومره لیوالتیا لري. جاش ارنست د کندوز مثال ورکړاوی ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د نړیوالو قواو په همکاري په لنډ وخت کې وضعیت ځان ته څرګند کړ او د کندوز شارې برته ونیو. جاش ارنست یو اربیا څرګنده کړ چې امریکایي ځواکونو او د ناتو متحدانو یې تعهد کړی چې د افغانستان د خلکو سره به کومک ته دوام ورکوي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پروزنه کې به مرسته کوي چې هغوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګولو مسؤلیت په سم ډول تر سره کړی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکایي او د ناتو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کمپل د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې د خپل ځوان زوی مثال ورکړی چې د پوځي خدمت د درېمې دورې لپاره افغانستان ته د تک تیاری نیسي. جان کمپل وویل چې اخر وار یې د خپل زوی سره په 2014 میلادي کال کې په جلال آباد کې لیدلی وو او له هغه راهیسې پلار او زوی یوازې په ټلیفون خبرې کړې دي. کمپل وویل کما دا فکر کولای چې د افغانستان جګړه ارزښت نه لري، نو خپل زوی ته به مې ویلي وو چې بل کار وکړي. جنرال کمپل د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د افغانستان حالت د امریکا دوامداري پاملرنې او د امریکا حضور ته اړتیا لري. کمپل وویل
groups aligned with the Taliban such as al-Qaeda and the Haqqani network
دوی وايي لا طالبانو سره یو ځای شوی دلیل کال قاعده او د حقانی شبکاز مجملي ګټو ته تهدید دی. القاعده په بیساری ډول زیاته کمزورې شوې خو د افغانستان په جنوبي پولو کې د القاعده د یو کمپ لمندل کې دوه سر څرګندېږي چې دا ډله په بشپړ ډول لاله منځنه دتللې. د حقانی شبکې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته تر ټولو عمده غواښته دوی په کابل کې تر ټولو ستر او پر مهمو ځایونو د حملو پلانونه جوړوي او تر سره کوي. د کمپل په وینا دا خطرونه په ټول افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته اجازه نه ورکوي، نو په افغانستان کې تهدید د امریکا دوامداري پاملرنې او حضور ته اړتیا لري. د جنرال کمپل په وینا له افغانستان سره باید مالی مرستې تر هغو جاري وساتل شي چې د افغانستان اقتصاد د دې هیواد د وګړو د خوندي کولو توان پیدا کړي. کمبل اټکل وکړ چې دا کار شای تر 2014 میلادي کال ضروری وي. خدای هم وویل چې د افغانستان حکومت باید د امریکا د دغو مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره ځان ثابت کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو رپورت چې په دسمبر کې خپور شوای چې تیر کال په دې هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی او وسوال طالبانو حمله زیات کړي دي. جان کمبل پر نو ویل چې افغانستان په داسې حساس حالت کې دی چې د امریکا پاملرنې ته اړتیا لري او راتلونکي کال یعنی 2014 میلادي کال به هم شای شنه او هتا کېدای شي چې حالت په دې کال کې لا خراب شي. نو دیل ورودبه امریکایي جنرال ویلي موږ باید افغانستان ته وخت ورکړو او د دې موقع ورکړو چې خپل مقاومت ټینګ کړي. هغوی څرګنده کړي د چې موږ د ملاتړ لیاقت لري. خو د کانګرس په غوړو کې خوشبيني د کمیدو په حال کې ده، ځکه په افغانستان کې امنیتي حالت نه درشته سوی او شای په دې هیواد کې هتا د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا ولیدل شي. زیات کسان په دې هم ناهیلي او ناخوښ دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای کرښه لا هم نه ده څرګنده. د بیلګې په ډول پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې د جمهور غشتونکو استازي جان کمپل ته وویل چې امریکا به ترڅو له افغانستان سره د مرستي کوي او ترڅو به دوی انتظار کوي چې له افغانستان څخه د وټولو لپاره تیار شي.
فرشته جلالزی لتاسو نه مننه. فرشته جلالزی تر سره په سټډیو کې و او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د سپینې ماڼۍ او د غراز په افغانستان کې د ناتو او د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان د ورستیو اندېښنو له حاله خبر کړو. لکه څنګه چې مو واورېدل سپینې ماڼۍ هم د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښمنه ده. خو له بلې خوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو په اړه ډېر ځلې ویل کېږي چې دوی د کوکنار کوکنارو او مخدره موادو د قاچاق لاري تمویلیږي. خو د دولت وسلوالو مخالفانو یو بل مالی سرچینه هم په دې هیواد کې شته او هغه د قانونو استخراج موضوع ده. په بدخشان کې هم د قیمتي ډبرو ډیر قانون موجود دي. په کندوز کې د پولیسو 808 سپینزر زون قومندان ویلي چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان غواړي چې په قانونو نفوذ ولري او نفوذ ټینګ کړي او غواړي چې د قانونو د استخراج له لارې ځان له مالي پلوه تمویل کړي. هغه دغه راز ویلي دي چې په ناامنیو کې یو شمېر زورواکي او مافیایي کړي هم لاس لري څو د سیمې په ناامنۍ کې دوسره خپل ورانکارو او غیر قانوني کارونو ته زمینه برابره کړي. تفصیل د ازادي راډیو د سیمیز خبريال اجمل آرین په رپورت کې.
په بدخشان ولایت کې وسلوال طالبان د قانونو د کیندلو لپاره مالی امکانات ترلاسه کوي. په کندز کې د پولیسو د 808 سپینزر زون چارواکي وایي چې وسلوال مخالفان په بدخشان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو لپاره همدارنګه د مخدره توکو د قاچاق لپاره تجهیز او اکمالیږي. د پولیسو د 808 سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیرعزیز کاموال رسنوي سره په خبرو کې وویل چې په بدخشان کې وسلوال مخالف فان هڅه کوي څو هغو سیمو ته لاسرسي پیدا کړي چې حال ته قانون موجود وي، څو د قانونو د کیندلو لارې مالی امکانات ترلاسه کړي.
ما شما در افغانستان مادن اطلاع داره بینمی رقم ولسوالی کران و منجان ما که نزدیک یمګا
در افغانستان ولسوالی کې د سترو زرو کان دی، همدارنګ په کران و منجان ولسوالی کې د لاجورد کان او داسې نور قانون موجود دي او دښمن کوخخ کوي چې تبي زیر مت لاسرسي پیدا کړي او په قانون دولت استخراج او لزانون سره یوسی. کاموال زیاتوی چې اوس مهال په دې ولایت کې شپږ سیمې لوړ امنیتي ګواخ او پنځه سیمې منځنی امنیتي ګواخ سره مخامخ دي. نموړي همدار از وویل چې یو شمیر مافیایي کړي او زورواکي هم د وسلوالو طالبانو په تمویل او تجهیز کې راغندرول لري.
چندین فابریکې د ارتباطات د مناطق ناامن کې پودر تولید میکنه قرار راپور موجود است.
د راپورونو لمخې په یو شمیر ناامن سیمو کې د مخدره توکو د تولید فابریکې موجود دي. نو هرومرو سیمه ایز قاچاقبران او نړیوالې مافیایي ډلې هڅه کوي چې سیمه ناامنه کړي پلو غیر قانونی فعالیتونو ته زمینه برابر کړي. هغه زیاته کړه چې دا مهال په بدخشان کې څوباندې زرتنه وسلوال طالبان همدارنګه څوباندې 200 تنه بهرنی تورریستان فعال حضور لري. په عین وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري بیا وایي چې اوس مهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې ادامه لري او د پسرلي را رسېدو نه مخکې د دې ولایت د امګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو په هدف هم عملیات پیلیږي.
زیاتر کوشش میکنیم که مردم ما خصوصا افراد ملکی تلفات نبین. اصل کوشش ما این هست. دشمن ما میبینیم که دخانهای مردم
موږ کوکخ کوو چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي، ځکه موږ دښمن وینو چې د خلکو په کورونو کې پټ دي او یا په ټولګټو تاسیساتو کې پټ ناست دي. او دا به انصاف نه وي چې موږ د یو او پنځه نفرو دښمنانو په خاطر د ولسوالۍ تعمیر ویجاړ کړو، ځکه د هغې پر ودانۍ باندې په لکونه افغانۍ لګول شوي دي. غوري وویل چې وسلوالو مخالفانو او بهرنیو ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې طبي زیرمې په خپل سر وکیندي او غلا یې کړي. باید وویل شي چې څه باندې څلور میاشتې شوې چې د امګان ولسوالۍ او د وردوج ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په حاکمیت کې دي او د دغو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې اوس مهال له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. بدخشان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او یو غرنی او سمسور ولایت دی. همدارنګه د طبي زیرمو له لحاظه یو غنی ولایت دی، لکه د سرو زرو، لاجوردو، لال، زمرود، بیروج او داسې نور قانونه پکې موجود دي او له پاکستان، چین او تاجکستان سره ګډه پوله لري. اجمل آرین، ازادي رادیو، بدخشان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 صافه اوازی اوریدلای شي. او اوس هم کندهار ترزو چیرې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دی و جګپور چارواکي په ملتیا هغه ولایت تللی دی. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې اشرف غنی نن سهار کندهار ته تللی، له هغه سره د خبری رسنیو د کارکوونکو په ډله کې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر هم ملګری دی. همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه د اخګر صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلام علیکم. سلام تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته. موږ هم دا اوس د
اخر سب مهرباني وکي وای چې اشرف غنی د کوم هدف کندهار ته سفر کړی.
محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر نن کندهار ته راغلی دی. د خلک هغه غوښتنې چې د دولت نه درلود د خلک سره ولیدل او د هغوی غوښتنې ته وژونی وي، او اخی نه ورسته محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر خلک سره تعهد وکړ چې ژر تر ژر به د کندهار، هرات او ننګرهار ولایت ته خاصه صلاحیتونه ورکوي تر څو چې دوی وکولی شي د شاري په کارو کې نور هم پرمختګ وکړي. او د دې تر څنګ د محمد اشرف غنی دا ژمنه هم وکړل چې د میدان سړک چې دی چې تر اوسه ډیزاین نه و تکمیل شوی او دی مخکې هم زیان هم لیدلی و، نو دوی ویل چې په دې هم کار جریان لري او داوطلبي ته ایښی دي، نو ژر تر ژر په دې برخه کې هم کار کیږي. او د دې تر څنګ د ولس یوازنۍ غوښتنه دا و چې د کندهار ولایت د برق سره ستونزې لري، برق نه لري دغه ولایت، نو افغانستان ولسمشر دوی سره ژمنې وکړل چې 10 میګاوات سولري برق چې دی پر دې باندې کار روانه دي د داوطلبي په جریان کې دي، نو ژر تر ژر دغه کار هم کیږي. او د دې تر
اخګر صاحب د ولسمشر هغه وینا و چې تاسو اوس اشاره ورته کوي، یعنی د کندهار سیمایزو چارواکو او قومي مخاورو سره په غونډه کې د کندهار اوسیدونکو ته دغه ژمنې ورکړي دي، آی واسه د ژمنو لپاره ورغلی او حالت لا غوي سره د غونډې په هدف تللی او که زینې پروژې هم د غواړي پرانیزي او یا هم نور کوم اهداف لري د سفر؟
رئیس صاحب جمهور د غوښتل چې د کندهار خلک هغه مشکلات چې دوی لري دوی مشکلات یې غوښونی سي او دوی سنځي د لپاره د حل لارې پیدا کړي. نور دوی هم راغلي و دلته ځینې تاریخي ځایونه چې و د هغوی لیدو لپاره هم راغلي و، نو هغې نه وروسته په یو غونډه کې خلک سره دغه ژمنې هم وکړل.
اخر سبه یو موضوع چې کندهار کې ډیره عامه ده او ډیر مودې رئیس موږ پرې راپورونه لرو، د برېښنا نشټوالی ده. وایي اکثرا برېښنا نه وي، تا په کندهار کې صنعتي پارک په ټپه درېدلی دی، برېښنا نه ورته رسیږي، ډیزلي برېښنا ده. د برېښنا په برخه کې څه ژمنه اشرف غنی هغوی سره وکړه که د کندهار د اوسیدونکو یا د په دې ښار کې له سوداګرو او نورو سره چې د صنعتي کارونه یا فابریکې لري مخته وړي؟
بل لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړل، د افغانستان ولسمشر د خلک سره ژمنې وکړل چې دوی به ژر تر ژره د برق په برخه کې هم ډېر کارونه کوي، او همدا اوس ځینې پروژې د داوطلبۍ لاندې دي چې هر څومره ژر دوی وکولی شي خلک دپاره برق رسوي چې صنعتي پارکونه او نور ځایونه د خلک دپاره خلاص شي او دوی وکولی شي چې خپل کار منظمه توګه مخکې یوسي.
اگر صاحب د اشرف غنی د سفر په اجندا کې آیا د نور هم سفرونه شامل دي؟ څنګلور ولایتونو ته داسې ویل کېده چې غواړي اورزګان ته هم لاړ شي.
بل نه خیر، نن اشرف غنی د ولایت راغلی و، نو کېدی چې یو ساعت دوه ساعت کې برته کابل ښار ته لاړ شي، او د کندهار خلک سره ژمنې کړې دي چې برته کندهار ته به راځي او د خلک نور ستونزو په اړه هم دوی سره بچي شي.
بله، مننه د ازادي راډیو خبريال تميم اخګر چې له کندهار هغه ولایت د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د غرض د کندهار له چارواکو او مخورو قومي مشرانو سره د هغه د ژمنو په اړه نور معلومات راکول.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې علي اداره وایي چې په هیواد کې فساد په هغه کچه نه دی چې نړیوال د هیواد سره خپلې مرستې بندې یا کمې کړي. د دغه ادارې سرپرست ازادي راډیو ته دا څرګندونې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې. هغه په افغانستان کې پراخ فساد د اندېښنې وړ بللی و چې په وینا یې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوامې له ګواښ سره مخ کړی دی. خو د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ادارې سرپرست وایي که نړیوال په جدي ډول غواړي چې په افغانستان کې دغه ناوړه پدیده له منځه ولاړ شي، باید د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار وکړي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اداره ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې د فساد سره مبارزه د نړیوالو او مسؤوله ملي ادارو جدي همکارۍ ته اړتیا لري. د دې ادارې سرپرست سید حسین فخری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې ټولو سره په افغانستان کې اداري فساد هومره نه دی چې د نړیوالې ټولنې مرستې دې په بشپړه توګه قطع کړي.
فساد اداري به او اندازه نیست.
په افغانستان کې اداري فساد په هغه اندازه نه دی چې په بشپړه توګه د اروپایي هیوادونو او نورو نړیوالو ادارو د کومکونو مخه ډب کړي. غوره ده چې اروپایي ټولنه په خپلې همکارۍ له اړوندو مسؤولو ادارو سره کار وکړي چې زموږ په ادارو او پراختیایي بنسټونو کې د فساد زمینې کمې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي چې په افغانستان کې د فساد لوړ میزان له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې ګواښي. د دې ټولنې په اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ خپره شوي د فرانس مایکل میلبن له قوله راغلي چې د فساد په وړاندې د افغان حکومت اقدامات ډېر ناڅیزه او سست وو. په اعلامیه کې ښاغلي میلبن د دغې پدیدې د ختمولو لپاره د پراخو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت د څار نړیوال سازمان په خپلې وروستۍ څېړنه کې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خپره شوه، افغانستان د نړۍ دریم فاسد هیواد یاد کړی دی. خو له دې ټولو سره د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي د نړیوالې ټولنې د مرستو قطع کېدل د فساد سره د مبارزې حل لار نه ګڼي. د دې جرګې غړي شکري بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د فساد له منځه وړلو لپاره باید د مرسته کوونکو هیوادونو سره په همغږۍ د حل مناسبې لارې چارې ولټول شي.
کم شدن کمک‌های جامعه جهانی او هم مخصوصاً
د وای د نړیواله ټولنې د مرستو کمیدل او هغه هم لدی عمل چې د اداري فساد د شتون لامل کیږي، د خپل په حقیقت کې د فساد او بل کړکېچ د منځراتلو سبب کیږي. د اروپای ټولنې څخه په دې اړه زموږ د خلکو اندېښنې ډېرې دي. خو ولې موږ چې د فساد قربانیانو دویم ځل بیا قرباني ورکړو؟ زه موافقه یم چې په افغانستان کې فساد شته، خو د دې سره مخالفه یم چې غواړي د کومکونو په کمولو سره د فساد لمنځه یوسي. اغلی بارکزی وایي چې د فساد په وړاندې د مبارزې تر ټولو غوره طریقه دا ده چې حکومتوالي الکترونیکی شي او دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه د لګښتونو راپور موجود وي. بل خو د حکومت اجرایي رئیس د شفافیت د څار نړیوال سازمان د راپور له خبرې وروسته ټینګار کړی چې په هیواد کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره جدي کار روان دی.
د قطر یوې محسسې د افغانستان د ښار جوړونې او د کرنې وزارتونو سره په بیلابیلو برخو کې د 1.6 میلیونو ډالرو په ارزښت درې تړونونه لاسلیک کړل. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې په دې مرستو کې 40 میلیونه بلا عوض او 1.6 میلیونه د کرنې او کور جوړولو په برخه کې پانګه اچونه شامله ده. جزئیات د رحمت الله افغان په راپورټ کې اوري.
د الغرافی قطری موسسې مشر او سوداګر له خلیج هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. شهزاده علي بن عبدالله د سرګندونې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ښار جوړونې او کرنې وزارت سره د دریو تړونونو د لاسلیک پر مهال وکړي. شهزاده عبدالله وویل په راتلونکي کې به په افغانستان کې ځینې پروژې عملی کړي.
زه له خلیج څخه نور پانګوال هم هڅوم چې راشي او افغانستان کې پانګونه وکړي. زه فکر کوم موږ د اوږدمهاله لپاره له افغانستان سره د ډېر څه کولو اراده لرو او له همدې امله به موږ هر کله راشو او په بېلابېلو برخو کې به ځینې پروژې عملي کړو.
د افغانستان د ښار جوړونې او کرنې وزارت او د قطر د آل غرفي موسسې مشر ترمنځ د مرستې او پانګې اچونې په برخه کې د 1.6 میلیونو ډالرو په ارزښت درې بیلابیل تړونونه لاسلیک شول. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په دې مرستو کې 40 میلیونه بلا عوض او 1.6 میلیونه د کرنې او کور جوړولو په برخه کې پانګه اچونه شامله ده. د دې وزارت چارواکي همدارنګ زیاتوي چې د قطر د شهزاده لخوا په بلا عوض مرستو به په کابل ښار کې د شهیدانو د کورنیو وارثینو ته زر کورونه جوړ شي چې کار به په درې کلونو کې بشپړ شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وویل چې د قطر شهزاده په پام کې لري چې په افغانستان کې د 100 میلیونو ډالرو په پانګونې سره په کابل ښار کې عصري هوټلونه، سوپر مارکیټونه او د اوسېدنې کورونه جوړ کړي.
چیزی که برای ما بسیار اهمیت داره ای است که جلب سرمایه گذاری در افغانستان است.
هغه څه چې موږ ته ډیر اهمیت لري هغه افغانستان ته د پانګې چونې را جلبول دي. کوښښ کوو چې د پانګې چونې په برخه کې شفافیت رامنځته کړو. کله چې د قطر پانګوال وهڅول شي دوی نور سوداګر هم تشویقوي. دا یو نیک ګام دی. هیله من یو چې په دې برخه کې نور قدمونه هم اوچت شي.
قدمای بعدی را به خیر ما بگذاریم.
ښاغلي نادري بشپړ ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پانګې اچونې په برخه کې اسانتیاوي او شفافیت رامنځته کړي. شهزاده علي بن عبدالله همدارنګه په فراه ولایت کې د کرنې د پراختیا په برخه کې د 20 میلیونو ډالرو مرسته کوي. د قطر شهزاده وایي چې هیواد یې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي توګه په فراه کې د بیا رغونې په چارو کې د پام وړ مرستې کړې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر مصطفی ظاهر وای قطر په پام کې لري چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د 1.2 میلیارډ ډالرو پانګونه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. عصمت سروان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر غنی نن په کندهار کې وی غونډې ته وویل چې د یو شمېر ولایتونو ښاروالیو ته به صلاحیتونه زیات کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف حتمر په یو دوه ورځنی سفر نن ترکیه ته لاړ. د افغانستان د شاری پراختیا وزارت وایي قطر د شهیدانو کورنیو ته د کورونو د جوړولو او ودانیزو پروژو په برخه کې 140 میلیون ډالر مرسته کوي. ملګری ملتونه وایي له تیر کال راهیسې چې د مهاجرو بحران پیل شوی د لومړي ځل لپاره اروپا ته تر نارینه او ښځې او ماشومان زیات دي. عراقی چارواکی وایي چې په فلوجه ښار کې په لسګونو زره عام عراقیان د خوراکي موادو او درملو له سخت کمبود سره مخامخ دي. او د عراق د کردستان د سیمې مشر پرون د خپلواکۍ لپاره د داسې ټول پښتنو غوښتنه وکړه چې نتیجه یې لازم اجرا نه وي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې د کندهار ولایت صنعتکاران او سوداګر به نن خپلې ستونزې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. د خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به دغه ولایت له سلو سوداګرو او پنګوال سره وګوري او دغه سوداګر او پنګوال به د برېښنا د ستونزو د سوداګرو د امنیت د کورنی تولیداتو او د ګمرکونو په اړه خپلې ستونزې له ولسمشر سره شریک کړي.
خصوصا د داخلي تولیداتو او اوال ته میدان کې چې پریزون جوړی کی داغه په اعتبار باندې پاینده کې به د قندهار میوه د قندهار نصادری کې خارج ملکونو ته هغه ظرفیت چې د ناتو نه غسل کیږي پناه منطقو کې یو قندهار دی چې ډیره مهمه ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پړی پلای په مشرۍ نن کندهار ولایت ته ولاړ. د ننګر هر ولایت سوداګری او صنایع ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د امنیت په شکه دو سره سوداګری او پنګوین ته زمينه برابر شوې ده. دغه ولایت سوداګری او صنایع رئیس شیر عالم ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی صنعتي نندارتون جوړ شو چې دغه صنعتي فعالیت د افغان سوداګرو د امنیت د خوندیتوب یو شپ بیل کده. شغلی شیر عالم زیاته کړه چې د برېښنا نشتون په دغه ولایت کې صنعتي فابریکو ته زیان رسولی او له حکومت څخه ورتل چې د دغه ولایت د برېښنا ستونزې هوارې کړي. د کندوز ولایت باغلرونکو ته د ظرفیت د لوړولو په برخه کې د جمنویو درملو او تاګبيري په برخه کې درې ورځنی زده کړې ورکول کیږي. په شمال ختیځون کې د کرنی او مالداري مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت سلو باغلرونکو ته دغه زده کړې ورکول کیږي او دغه باغلرونکو به نور سلو کسان ته په دغه برخه کې یادې زده کړې ورکړي. د شغلي ملاخیل په خبره کې چې باغونه له ناروغۍ څخه پاک شي په حاصلات کې به د پام وړ ډیروالی راشي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دنیا په همي اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش په افغاني یو 15 پته پوله، یو ایرو سلور ایو افغاني یو 15 پوله، یو پوند اتنی وی افغاني یو لاس پوله، یو سعودي ریال اتل افغاني یو لاس پوله، د اماراتو یو درهم اتل افغاني یو 15 پوله، زر ایرانی تومان اتل افغاني یو 15 پوله او زر پاکستانی کلر شپږتو شپور دي افغاني.
له سبهون کاکرنه مننه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې د ښځو او د اساسي او بشري حقونو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو اوس دوه روغتیایي راپورونه راخلو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره هڅې تیزې کړي، خو په امریکا کې بیا د زیکا د ویروس خپرېدو اندېښنې زیاتې کړي دي. د زیکا ویروس یو پیخه په د امریکا په متحده ایالاتونو کې تایید شوې ده. له دې سره د ویروس د لاخ پرېدو اندېښنې زیاتې شوې. د برازیل ولسمشر په خپل هیواد کې د دې ناروغۍ د خپرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی دی. نور تفصیل د اجمل ان په راپورټ کې. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایروس لومړنۍ پیخه د ټیکساس په ایالت کې تایید شوې. ویل کېږي چې په دې پیخه کې د زیکا وایروس د جنسي مقاربت لارې سرایت کړي. دې خبر د دې وایروس د خبرېدو په اړه اندېښنه زیاتې کړي. تر دې خبرې ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزی او جنوبی امریکا کې د دې وایروس له خبرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال اضطراری وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیایي ادارې د افریقا د متخصصانو د یوې خپلواکې کمیټې د وړاندیز څخه وروسته وکړه. ویل کېږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایروس تر څلور زرو زیاتې پیښې ثبت شوې. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې استراری روغتیایي وضعیت اعلان کړ. نوموړي ویل د دې وایروس او د ناوړه اغیزو په وړاندې په خپلو ټولو امکاناتو مبارزه وکړي. دلما روزیف وایي زما ټول حکومت به د بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې لاس په کار شي. دلته د پیسو د نشتوالي مسله مطرح نه ده. زه په پوره ډاډ کولی شم په دې برخه کې پر پارلمان حساب وکړم چې وکولی شو د زیکا د وایروس د خپرېدو په وړاندې مقابله وکړو او پر خلکو یې ناوړه اغېزې راکمې کړو. د زیکا په نوم دا وایروس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایروس نوي زیږیدلي ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې په کې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبی امریکا کې به په راتلونکي کال کې له 3 تر 4 میلیونو کسان د زیکا په وایروس اخته شي.
په افغانستان کې د عامې روغتیا وزیر بیا وایي چې په افغانستان کې هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 60,000 کسان د سرطان په رنځ اخته کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا خبره نن په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړه. هغه وویل د رنځ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی، وقایه او پر وخت تشخیص ضروري دی. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې اوس مهال د هیواد په یو شمېر روغتونونو کې د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره ابتدایي روغتیایي امکانات برابر شوي او هڅې کیږي چې د حکومت او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته دغه امکانات په مرکز او ولایتونو کې زیات شي. دا خبره د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړه. د وبل کده دې رنز وقایع ته تدابیر ونیول شي او پر وخت تشخیص وشي درملنه له امکان څخه لري نه ده. د په افغانستان کې په دې رنز د اخته په حق له وبل
تخمینه کې پیش وزارت صحت عامه افغانستان موجوده سالانه 20,000 نفر مبتلا به سرطان میشي.
حکومت کل چې د عامه روغتیا وزارت سره دی هر کال 60,000 کسان په سرطان اخته کیږي. چې له دې جملې نه کابو 15,000 کسان د همدې رنز مري. په دې کې مختلف سرطانونه شامل دي لکه د زړه، زیګر، معده او داسې نور. موږ ژمن یو چې د دې رنز د درملنې لپاره تدابیر پراخ او جدي کړو.
د عامې روغتیا وزیر وویل اوس مهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنز د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې او خصوصي روغتونونه هم مکلف دي چې ډېر ژر د سرطان د تشخیص او درملنې څانګې پرانیزي. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه رنز د دیموګرافي او رادیوترافي روغتیایي سیستمونو لارې تداوي کیږي چې دیموګرافي سیستم په هیواد کې تر یو ځایه فعال او رادیوترافي سیستم چې د وړانګو ورکولو سیستم دی تر اوسه فعال شوی نه دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا له نړیوال سازمان څخه یې غوښتي چې د دغه سیستم په فعالولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هیواد پر روغتونونو کې د کافی روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو او متخصصینو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي چې هغه کسان چې د سرطان په ناروغۍ واخته دي په وړیا توګه به ورته دا زمینه برابره کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. کارپوهان وای په افغانستان کې مرګونه ناروغي مخ په زیاتېدو دي او حکومت ته پکار ده چې تدابیر ورته پراخ کړي. د دې کارپوهانو لړلې ناصر کوهستاني ازادي راډیو ته وویل.
دولت مسولیت داره که دای قسمت باید که یک سرمایه‌گذاری
دولت مسولیت لري چې په دې برخه کې ډیره پانګونه وکړي. د افغانستان په مرکز کابل ولایتونو کې باید د دې ناروغي د تشخیص او تداوی په خاطر مرکزونه جوړ شي، ځکه چې دا داسې ناروغي ده چې ورځ تر بلې پیښې ډیریږي. هغه درمل چې د دې ناروغۍ لپاره له بهره راوړل کیږي باید د دولت لخوا کنټرول شي. داسې مرکزونه هم باید وي چې ډاکټران وروزي تر څو ناروغانو ته سم درمل تجویز او ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت د دې رنز عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدرو موادو کارول، بېوزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپېریال او داسې نور په ګوته کوي. د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې افغانان هر کال کابو 300 میلیونه ډالره په بهرنیو هیوادونو کې په درملونو لګوي چې ډیری د داسې درملونو وس هم نه لري. خلک وایي که په هیواد کې روغتیایي خدمات معیاري شي، یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر تک ته زړه ښه نه کړي.
ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هېروي. او اوس هم 2 اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د ماشومانو د حکومت د پراختیا د څنګ مشر عبد الله عبیدی عبید صاحب شرغلس
زم خپلواک خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عبید صاحب، که په مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومات ده، افغان ماشومان د تیر او تاریخوالو او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه په تیر درې لسیزه جګړه چې په افغانستان کې روانه وو او د امدا اوس هم افغانستان په جګړه کې بوخ دي. متاسفانه ده مغاسرات مشمانو بندیم ډیره بد اغیزه کړی ده چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګریګری شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان د هغه موارد چې مشمان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې همدا اوس هم روانه ده، ار کله افغان ماشومان ته مرګ جوړ لاړوي هم د سي ماشومان پکې جوړل کیږي. اغل ارقام چې مشتل اس تر راغلي ده د سرطان د میاشت نه تر ختم د قوس پوري تقریبا 15000 او 1 کسان په افغانستان کې جوړل او مرسوي دي. د جګړو کې چې تقریبا 3400 کسان جوړل سوي دي او 1420 کسان هم مرسوي، چې د دوی لمنه تقریبا 1415 کسان ماشومان تشکیلوي. دا 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 سیال کې د افغانستان د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون منلې ده په 1990 کال، ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نس کولای چې د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ پاکله کا ګامونه پورته کړي. کسانوش زینی بدلونونه لیدلې د معقد ادارې نه را پدې خو تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د شوونځي او تلاسلسي درلوده چې هغه اکثرا د الیکانو ننجونی، ولی اوس د ارقام چې موږ لاس تر راغلي ده د شوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل شوونې او روزنې ته، چې د دوی لمنځه تقریبا 30% انجونی تشکیلي. ولی دغه نوې راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9 میلیون موثق دي کنه، ځکه چې ځینې خیالي شوونځي او نور ارقام هم اوریدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وی.
عبید صاحب، په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان په خو د افغانستان دولت په 1 جنوري د 2000
یولسم کال یو تفاهم نامه لاسلیک کړی د نړیوالې ټولنې سره چې باید ماشومان نه باید ګټه پورته نسی په د جګړو کې او تر ختم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي د خوشبختانه وری متاسفانه بیا هم کچیر وګورو د مالی پولیسو کې د ماشومانو نه استفاده کیږي ځینې ارقام چې موجود دي او همدغه فشارونه وو دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور شو د وزارت د عدلی چې باید یو قانون باید تصویب کړي چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري الته مجازات تاکل سوی دار یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې تقریبا په دوه درې میاشتو کې ټول تای مرایل سو د دوه مجلسان د شورای ملي او ولسی جرګه مشرانو جرګه پاس بیا ولسمشر مغه توشه کړه اوس نافذ ده وری متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کیږي هم په انتحاري عملیاتو کې هم ده بل د سرک د غاړې مین په هیدلو سره هم د ماشومانو نه کار اخیستل کیږي وری متاسفانه هم د اوس په مراکز اصلاح کې ماشومان هم ستاسو ده جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول سی ویډیو او الته ساتل کیږي
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ پس مګ کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګو باندې بس
لرو فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست عبد صاحب د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه ساده
زموږ غوښتنه د دولت نه دا چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو د کنوانسون په دیار لسون لسوه سلور نویم کال کې تصویب کړی دی د هغه پاړوند مسولیت لري چې باید د ماشومان و حقوقونه باید خوندي وساتل سی او دغه میکانیزمونه باید جوړ کی دولت چې دوی په ګټه تمام سي وري متاسفانه موږ او تاسو هر ورځ ګورو ماشومان په شاقب کارونو کې بوخ دي تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې دوی د توان لوړ ده او دولت مسولیت لري چې باید دا کار وکړي ځکه چې په عمومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسولیت د دولت معلومدار ده چې دولت د منشور ملل متحده اعلامیه جهانی د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شین شي د لاسلیک کړي د مسولیت لري د پاروان او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا د چې هر دولت چې هغه منی دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټه اختصاصي چې د کنوانسیون د هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومان او هغه یواد کې څنګه ده ولی متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په دیرشم د جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومان د وضعیت په اړه او هغه کمیټه ته وسپارله کسام د هغه لخوا تقدیر سي و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانین پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري معاقب نو تر دا وخت پورې ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا چې اول یو کود جامع د ماشومان لپاره باید جوړ شي چې خوشبختانه اوس کارم ور باندې جریان لري یو مسوده جوړ شوی ده او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ شي متاسفانه د سي اراده د سیاسي نه لري دولت دغه وخت پورې چې د خای اقدامات وکړي او د سي خای چې باید یو ځانګړي بودیجه دوی ته وټاکي او زموږ غوښتنه هم دا چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړي بودیجه ماشومان ته باید پام کې ونیول شي او د پارلمان نه باید تصویب شي چې د دوی وضعیت په خوانه لیک بهتر شي
قدر مون اوریدونکو دا وز مردتي اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنی په دې هیله چې جوړه خوشاله به وي زه مسوده نیازی د دې ونی خبرونه پیلوم په دې خبرونه کې د واده پر مهال د نکاح خط پر اخیستو او په محکمه کې د سب په اهمیت غږیږو او دا چې د نکاح نامې نه لرل ښځه او خاوند له کومو ستونزو سره مخ کوي خو تر هر څه لومړی به له قسیم سولمل نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو
د خوست سیمیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې سوې دي. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېرې یوه میاشت کې دوی له ښځو سره د تاوتریخوالي نهه پېښې ثبت کړې دي. میرمن ولی وایي چې په دغو پېښو کې طلاق غوښتل، وهل ټکول او کم عمره ودونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د سویل ختیځ زون د بشري حقونو دفتر ویلي و چې په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 9% زیات سوی دی. د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې یو دیرش کلنه ښځه د خپل بنزی لخوا په ډز وژل سوې ده. په دغه ولایت کې د پولیسو یوې سرچینې ویلي دي وژل سوې میرمن د پښتونکوټ ولسوالۍ د کاري سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. سرچینه زیاتوي چې له دې پیښو وروسته د وژونکي د کورنۍ ټول غړي له سیمې تښتېدلې خو پولیسو یې د موندلو هڅې پیل کړې دي. د فاریاب ولایت د ښځو چارو رئیس شریف عظیمی ازادي راډیو ته وویل د یاد میرمنې بنزی چې غوښتل یې له خپل کور څخه 200 زره افغانۍ او یوان دزه غنه غلا کړی چې مېره مخنیولې او بیا خبره د دې تر وژنې رسیدلې ده.
قدرمنو اوریدونکو واده د مینې او اخلاقو پیوند دی چې د ښځې او نارینه ترمنځ تړل کیږي او دوی دواړو ته حق ورکوي چې په ګډه ژوند وکړي. خو واده هم خپل یو لړ اصول او مقررات لري چې د جانبین لخوا باید عملي شي، مثلا ایجاب او قبول، مهر، د نکاح ثبتول او د تور د نورې مهمې خبرې چې باید په پام کې ونیول شي. په افغانستان کې تر اوسه ډیر ودونه یا په شفاهي او یا د عرفي سند د لیکلو په اساس ترسره کیږي چې د واده قانوني عمر، د واده شرایط، مهر او داسې نورې مهمې خبرې په قانوني بڼه پکې نسبت کیږي. د ژوند په هر چاره کې کوم یو کار ترسره کوونو قانوني اړخ سنجوو او په دې کوشش کوو چې کار مو د قانون مطابق وي. خو په واده او د نکاح په برخه کې هیڅوک دې خبرې ته پام نه کوي. د نکاح په وخت کې په عرفي ډول یو سند جوړوي، ورسته بیا کله چې میرمن له خاوند نه مهر وغواړي، کوم ځای ته سفر کوي او یا کومه بله ستونزه ولري، نو دا عرفي سند کوم اعتبار نه لري. د میدان وردګ اوسیدونکو رحیم الله چې د خپل سیمې د نکاح په ګڼ مراسمو کې ګډون کړی وایي چې د دوی په سیمه کې د نکاح نامې اخیستل څه چې آن د عرفي سند رواج هم نشته، خلک پر یو بل د اعتماد په اساس په شفاهي ډول نکاح تړي.
خلق یو عمر رواج دولت وکیل دی انجلی او دی الک لخوانه انتخابی او بیا دی اماره سدنیکا مراحل تکیږي او ایجاب قبول کیږي او خود باور کیږي او رسلغنه نکاح تی وتر رسله دی اعتماد په اساس باندې د موضوع روانه دی نکاح زیاتره شپه صورت سره نکاح تل کیږي او اعتماد ټول لس یعنی خلق تر مابین دا موجود ده. سند کو خپل کاغذ په مخ باندې سند ورتل کیږي او هغه سند بیا سپینګیرو له خوا ورته امضا کیږي او که ګوته لګول غواړي ګوته ورته لګول کیږي. هغه تر اوسه دا ډېر کم ده، نه د پیکسوي تر اوسه نشته ده چې موضوع چې دوی سند واخلي زیاتره.
د کابل اوسیدونکي شایما وایي کله چې د دې نکاح تړل کېده کوم رسمي سند موجود نه و او په شفاهي ډول یې د دې مهر ټاکلی و. وروسته بیا کله چې دې د خپل مهر غوښتنه وکړه میړه یې نه ورکاوه. دا وایي که نکاح خط ثبت وای نو له داسې ستونزو سره به نه مخ کېده.
د ما نکاح خط ملایانو د منطقې وکیلو کتیا څو کسه دلولو سرایګانو د ما نکاح یې وتړل. نکاح خط څه شي نو مقصد د نکاح یې وتړل زه اخلاص زیست ډېر زر مهر وته کړی زه ته د پیسې ورکړه. زګ مرو مثال غواړم که دا سړی سره ولې جنجال بمو وای د تا هیڅ شي نه سنه سندر لري، نه مثال کوم سره شاهد لري، نه ما باندې پچیش باندې جنجال کړم مثال اسناد نه لري به دا ته جنجال او باندې گرفتار سم و نه کاخات کې په وخت باندې کاخاتونه بو محکمه بو مثال قاضي بو اشون انزار د شونه بو وزت هر څه به کېده اوس نه اسناد لرم نه مثال شاهد لرم نه هغه سړی ستا کې د من کای تړلې د ملایانم کو اوس هغه شنه بخې نه سز زبان بده درا زاو خد د مدم را پیسې به خدي نکاح خط لرمه اوس هیڅ شي نه سازو زبم کوتا د کنه زویلای نسم دی باندې شایدم نلارم سنادم نلارم زو او هیڅ شي نلارم.
د لوګر اوسیدونکو جمیلې په وینا دوی خويندې واده دي خو دواړه نکاحنامې نه لري. دا د خپل خويندو ترخه ژوند ته اشاره کوي. وای د خويندو په در وکیلانه هم مړ دي. اوس هیڅ څوک نه لري چې د خويندو پښتنې وکړي.
نکاحات خو ډیر کښې ده، خو وخت خلکو نه پیدا او د ما خويندې خو ملامت هم نه وي. اتمان یې په در وکیلانه مړ دي او هغه خلک هم چې اوس ورته اوسېدي مونږ هر څه پاتې دي. ما هغه پښتنه سته نه ګایګه نهسته ولس دا د ما خور وهلو خواړه خوړلي دي. ان د دا د مونږ د خور کوسې امانت ته له بېخه پېراویستلې. مونږ چا ته ارزودات کړی اوسې دغې په در وکیل کوم یو دا چې مونږ دې تینې وې ګټو دې نه سوال جواب کړو چې دا د مونږ خور تاسې په څه وهئ په څه وازځای وهئ. که په در وکیلو نکاحات یې وای خو مونږ به لږ ورته پوښتنه کړی.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com د فاميلي محکمې رئیس رحیمه رضایی وایي د نکاح خط ثبتول یو اړینه خبره ده او د تاوتریخوالي په راټیټولو کې مهم رول لري او د ښځې او خاوند حقوق خوندي کوي.
چیزی که واقعا کاهش میته می خشونت
هغه څه چې واقعا د تاوتریخوالي کچه راټیټوي د نکاح خط او طلاق خط ثبتول دي. هغه وخت بیا که یوه ښځه خپل مهر وغوړي هیڅ ډول درغلي پکې نشي کېدلی. که نکاحنامې او طلاقنامې ثبت شي نو ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي دغه چا لپاره چې ادعا کوي او هم د قاضي لپاره چې پلټنې کوي. د دوی حقوق ځای کېږي. موږ تل دا ټینګار کړی چې په اجباري ډول باید خلکو ته وپوهول شي چې خپلې نکاحنامې ثبت کړي. عادي نکاحنامې د سترې محکمې په څلورګونو وثایقو کې جوړیږي او که د جانبینو په منځ کې جنجال وي هغوی ته بیا موږ نکاح خط جوړوو.
رسمي نکاح خط هغه سند دی چې د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی او د محکمو لخوا د ښځې او میړه د نکاح د اثبات او د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره په رسمي بڼه ورکول کیږي. په نکاحنامه کې د ښځې او میړه پوره پیژندګلوي، د شاهدانو پیژندګلوي او د نکاح شرایط هم لیکل کیږي او په محکمه کې له ثبتولو وروسته مشروعیت پیدا کوي. د افغانستان د سترې محکمې د دویم زون د وثایقو رئیس قاضي امان الله د نکاح خط ثبتولو د اهمیت په اړه وایي چې تر ټولو مهم اهمیت د مهر مسله ده چې کله یو ښځه وغواړي په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
نکاح خطونه د اهمیت په باره کې باید وایو چې مهمترین اهمیت یې دا ده چې مالی موضوع چې په نکاح خط کې درجیږي چې شرعي مهر ده هغه تثبیتیږي، هغه په نکاح خطو کې رسیږي. بالاخره آینده خدای نه خواسته فرقت یا جدایی د ښځې او خاوند مېز کې په عنوان چې وی راځي دوی کولی شي د ښځې چې خپل د مهر د راسن صورت سره د دې نکاح خط وړاندې کولو عدلي محاکمو ته د دعوه محاکمو ته ولغه مهر په صحیح صورت سره لاس تر وړي. آینده اولادونه چې دلته رسیږي په نکاح خط کې دې ته نه مجبور کیږي چې آینده د نسب د انکار سره دوی مواجه شي. په هغه نکاح خط کې تثبیت ته دوی خپل د اقرار په اساس او قاضي صاحبانو تر لاندې امضا کړی ده. بنان هغه اولادونه تثبیت دي چې دغه اولادونه دي. بله مسله دا ده چې شرعي نکاح خطونه د استناد په وخت کې د دواړو طرفینو تصدیق ته ضرورت نه لري. یو کس چې کله چې داوا په ځای اقامه کیږي دغه یو قسم چې وویل چې دغه زما مهر دغه نه مهر دی په دې تاریخ کې مو نکاح کړی دونه اولادونه دي دې ته ضرورت نشته چې بیا دا بل نام سوال وشي. دغه نکاح خط وړاندې کوي نشته یو شرعي سند محکمه دغه په اساس استناد کوي او دغه یو طرف خبره هم مني.
قاضی امان الله همدارنګه زیاتوي اوس خلک ډیر لیواله دي چې نکاح خط ترلاسه کړي او له واده نه وروسته هم ښځه او خاوند هر وخت چې وغواړي نکاحنامه ترلاسه کولای شي.
اندازه د نکاح خطو تقریبا د ورځې موږ عادي خپل 15 تر 30 خطه نکاح خطونه موږ د محکمې نه صادریږي. دا موږ ته یو خوشبيني راکوي چې خلک ډیر وس لیواله دي چې خپل اسنادونه شرعي واخلي او محکمه ته راشي. موږ اوس تقریبا یو جالب خبره دلته ده چې کله کله نوې کلن سړی هم راغلی خپل خسر موږ نکاح خط ورته ورکړی ده. په دې معنا ده چې موږ د سترې محکمې د تصویباتو په اساس دا موږ حق لرو او دا مراجعین هم حق لري چې موږ نه فقط نکاح خط وغواړي. دا کتابچه د نکاح خط یوازې په دې پورې مختص نه ده چې په مجلس د نکاح کې باید ثبت شي یا هلته ولیکل شي. ورته وروسته دغه هم کوی شي څوک نکاح وکړي لس ورځې وروسته راشي، لس کاله وروسته راشي، شل کاله وروسته موږ نکاح خط ورته ورکوو. انشاءالله په دې مسله کې مانعیت قانوني موږ نه لرو.
خو دا چې د نکاحنامې ثبتول میرمنو ته څه ګټه لري او دوی ولې باید رسمي نکاحنامه واخلي محکمې ته له راغلو مراجعینو نه به واورو.
نوم پروین است.
زما نوم پروین ده.
کله می چې نکاح وکړه نکاح ختمه ثبت کړ، ځکه چې کوم وخت کوم جنجال پیدا شي نو د نکاح خط ثبتول اړین دي. ما تر اوسه د خپل مهر غوښتنه نه ده کړې. خدا چې نکاح ختمه په رسمي ډول ثبت دی خوشاله یم. که رسمي نه وي هیڅ ډول اعتبار نه لري.
اعتبار نه لري.
اسم محمد علی سلطان.
زمانو محمد علی سلطان دی. دلته محکمه ته راغلم چې د زوی لپاره مې نکاح خطر لاسه کړم. زوی مې خپل مېرمن بهر طبيعي نو ځکه د نکاح نامې ثبتول اړین دي. خو به په محکمو کې له مراجعینو سره ښه رویه نه کېده، خو اوس مامورین ډېر ښه چلند کوي. په دوه ساعته کې زمونږ کار خلاص کړ، موږ ډېر ترې خوشحاله یو.
ما بسیار خوشحستم از دې شدی.
که ښځه او نارینه نکاح په قانوني ډول ترسره کړي دا به څومره د دواړو په ګټه وي؟ او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ده؟ د دینی او اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي.
بلندترین آیت به نام آیت مدائنه است که
په قران کریم کې تر ټولو لوړ آیت د مدائنه په نوم ده، چې پکې ویل شوی دی تاسو ولیکئ نو د نکاح لیکل هغه ځای پیلېږي کله چې ښځه او نارینه نکاح تړي. د واده ارکان چې ایجاب او قبول دی په نکاح نامه کې باید ولیکل شي او ثبت شي. د نکاح نامې ثبتول ډېرې ستونزې حلوي، ځکه چې په نکاح نامه کې ټول جزئیات ثبتېږي او همدارنګه د مهر اندازه چې نارینه مکلف دی دا اندازه پیسې خپلې مېرمنې ته ورکړي.
که مرد مکلفیت داره که باید این مقدار به زو بپردازه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د سترې محکمې په همکارۍ د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ. د نکاح خط د ثبتولو پروګرام د شنبې په ورځ د ښځو چارو وزارت او سترې محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم. ښې چارې.